آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو په خیر زه شافی سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د دریو ډیرو فاسدو دولتونو په جمله کې راغلی دی د امریکا پوځي قواوی په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې ځایي ملګري پیدا کړي او ستوري پیژندونکو تر ټولو لوی شمسي نظام موندلی دی
نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د دلوي د میاشتې اتمه ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 کېږي تر نو اوریدونکو په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د بغلان د ډنډي غوري په سیمه کې په طالبانو باندې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په اړه رپورټ لرو کندهار ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د سفر په حق له هم رپورت اوریدلی سي دا او د افغانستان او نړۍ په اړه نور مهم مطالب هم اوریدلی سي خو اوس په مکړې پوره خبرونه ته چې روشن نورزی به تاسو ته واوروي
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د دریو ډیرو فاسدو دولتونو په جمله کې راغلی دی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورت کې چې پرونی خپور کړی دی ویلی دی چې د میلیاردونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته په افغانستان کې د شفافیت د څار د غیر دولتي سازمان مشر سید اکرام افضلی په دې اړه داسې وویل
ما پیشنهاد میکنیم که
مو کوړاندیز کو د دې پر ځای چې څو بنسټونه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار وکړي یو پیاوړې بنسټ د جوړ شي چې سیاسي لاسوهنه پکې نه وي کافي سرچینې د پواکې ورکړ شي او په غیر سیاسي توګه د خپل کار ته دوام ورکړي
کته هم چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد په ضد په خپلې جدي مبارزې ټینګار کوي خو د شفافیت نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د فساد په ضد هڅې د تیر کال په پرتله نه دي ډیرې سوي د امریکا پوځي قواوی په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې ځایي ملګري پیدا کړي کیدای سي چې امریکا د داعش خلاف پوځي کمپاین پراخ کړي او په لیبیا کې هم عملیات وکړي د امریکا د دفاع د وزارت ویاند پیټر کوک پرون خبر اعلان ته وویل امریکایي ځواکونه په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې هلته د ځایي قوتونو سره ارتباط برقرار کړي هغه زیاته کړه ترڅو دا ښه معلومه سي چې هلته کوم قوتونه سته چې په راتلونکي کې امریکا ورسره مرسته وکړي او ملګرتیا ورسره وکړي کوک وویل چې په لیبیا کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم دی هغه دا هم وویل چې دغه ځواکونه د لیبیایي چارواکو سره په موافقه لیبیا ته استول سوي دي که څه هم د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې دومره لویه نه ده خو په تیرو څو میاشتو کې دغه ډله قوي سوې ده او د لیبیا د سرت په ښار او د دغه ښار په شاوخوا کې خپل کنټرول ډیر کړی دی د امریکا یو چارواکي چې استخباراتي معلومات لري امریکا ژغ ته ویلي دي چې د یو محاسبه سوي پلان په اساس د 500 په شاوخوا کې د داعش وسلوال په تیرو څو اونیو کې د سوریا او عراق نه لیبیا ته تللي دي هغه ویلي دي چې کیدای سي اوس په لیبیا کې داعش 15,000 وسلوال ولري امریکا وایي چې په سوریې کې د سولې د راوصل لپاره پر روانې غونډې کې دي ټول اړخونه د شرایطو نه بغیر برخه واخلي تمه ده چې په سوریې کې به د سولې په اړه خبرې په روانې اونۍ کې په جنیو کې پیل سي تمه کېدله چې په سوریې کې د اوربند او د انتقالي حکومت د جوړولو په سر خبرې د دوشنبې په ورځ پیل سي وای خو دا خبرې ترجمې پورې وځنډېدلې خبرې د دې لپاره وځنډول سوې چې په دې موافقه نه وه چې څوک په خبرو کې برخه واخلي او څوک راوبلل سي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا د سه‌شنبې په ورځ ګډون کوونکو ته بلن لیکونه واستول خو هغه دانه دی ویلي چې ګډون کوونکي څوک دي د یو ځینو رسنوی رپورټونه وایي چې په غونډه کې به د سوریې د حکومت منځلارې مخالفین چې سعودي او امریکا یې ملاتړ کوي ګډون وکړي او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر المعالم به هم په غونډه کې وي داسې توقع ده چې د امریکا د کانګرس غړي به نن د پنجشنبې په ورځ په شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو لپاره په اړه باندې خبرې وکړي او اقدامات به وکړي. نور تفصیل د خلیل خان.
داسې توقع ده چې دغه کمیټه به د بندیزونو ترمیم شوي بڼه منظور کړي. دغه لایه د دې میاشتې په پیل کې ولسي جرګې تصویب کړې وه. سناتور بن کارډن چې په دغه کمیټه کې د ډیموکرات ګوند مهم غړی دی داسې وویل:
What we do is put pressure on not just the government but on those who want to do business with North Korea.
موږ یو داسې لایه لرو چې په ډیرو برخو کې د ولسي جرګې د لایې سره ډیره قشتري ده. موږ به هغه څه وکړو چې فشار جاری وي، نه یوازې د شمالي کوریا پر حکومت بلکې پر هغه چا هم چې د شمالي کوریا سره تجارت کوي، او که څوک دغه کار وکړي نو بیا به بندیزونه پرې ولګول شي. د ولسي جرګې لایه دې ته اړتیا لري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت یې په اړه تحقیقات وکړي او په هغه کسانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګوي چې د شمالي کوریا د پراخې کچې تباهي جوړونکي وسلو په جوړولو کې مرسته کړي، او دغه راز حق څوک چې په غیر قانوني ډول د پیسو په لیږلو، سانسور او د بشري حقوقو په سرغړونه کې ښکیل وي.
او دا هم نور خبرونه. د ایران جمهور رئیس فرانسې ته تللی دی. حسن روحانی د 1999 کال راهیسې د ایران لومړی جمهور رئیس دی چې فرانسې ته ځي. حسن روحانی پرون د ایټالیا څخه فرانسې ته ولاړ. هغه په ایټالیا کې د 13.5 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي قراردادونه وکړل. تمه ده چې هغه به د تجارت په برخه کې داسې قراردادونه په فرانسې کې هم وکړي. او دا هم وروستی خبر. ستورو پیژندونکو تر ټولو لوی شمسي نظام موندلی دی. امریکایي، بریتانوي او استرالیایي ستوري پیژندونکو ویلي دي چې یوه سیاره چې دوی دوه ماس جي 2016 په نامه یادوي او مخکې فکر کېدی چې یو جلا سیاره وه د خپل شمزي نظام د ستوري المر نه 1 تریلیون کیلومتره فاصله لري. که چیرې د ځمکې او د المر ترمنځ د فاصلې سره دا مقایسه سي نو د ځمکې په پرتله د دوه ماس جي 2016 سیاره 2000 ځلې د خپل مر نه لري پرته ده. د ستوري پیژندونکو په باور دغه سیاره په نسو وزرو کلونو کې یو ځلې په خپل مدار، یعنی یو ځلې د خپل مر په شاوخوا کې راګرځي. که څه هم د دې امکان نشته چې په دغه سیاره کې دي ژوندي موجودات وي، خو که موجود هم وي نو لمر به ورته یوازې لکه یوه روښانه ستوری وي، او د دې تصور به بیخي نه وي چې د خپل مر سره دوی کوم ارتباط لري او که نه. د دغه سیارې او شمسي نظام په اړه څېړنه د ستور پیژندنې په یوه اکاډمیکي مجلې کې خپره سوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیونه واورېدل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل. دلته وخت په واشنگتن کې د مخستان او بجې او اته دېش دقیقې دي. په مکرې د خبرونې لومړی رپورت د بغلان د ډنډغوري په سیمه کې په وسلوالو طالبانو باندې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. چارواکي په دغو عملیاتو کې د 13 مخالفینو د وژلو ادعا کوي. په مکرې د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت چې له کندوز څخه یې رالېږلې دي.
له پرون رئیس د بغلان ولایت د ډنډیغوري په سیمه کې د مخالفو وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په قندوز کې د پولیسو د 1500 زون قماندان شیر عزیز کمال آشنا راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې له پرون راهیسې پیل شوي دي 13 تنه مخالفین وژل شوي. هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او ځینې سیمې له مخالفینو تصفیه کړې دي.
عملیات پرون سچل روان دي. موږ موافق یو د دې تقریبا 13 نفر مړ شوي دي د دشمن، او د موږ 2 نفر پولیس تلفات لرو، یو د ملي اردو د مال یو انفجار په موټر باندې وشو، او نن چې نوا ډیره خرابه ټول هغه ګرد و غبار او فیصله دمه وه چې د موږ قوتونه فعالت مدافع کوي، او انشاءالله د هوا د سمېدو سره به نور هم موږ مخکې روان یو. او دغه څو منطقې موږ دشمن نه تصفیه کړي چې هغې کې قرغان تیپه، دانی غولي، غوري، نازاله، نو دغه منطقې چې دي هم د دشمن نه تصفیه شوي دي.
د پولیسو د زون قماندان شیر عزیز کمال زیاتوي چې د دولت مخالف وسلوالو د ډنډي غوري په سیمه کې د برېښنا لویه پایا چې له ازبکستان څخه کابل ته برېښنا انتقالوي تخریب کړي ده.
خدای خلکو ته وښوده چې موږ یا هم خرابکاري ته پرېږدي که خرابکاري ته هم نه پرېږدي، موږ در باندې باد خطه کوو. د موقتی شکل وای د منګه بیرته ریاست پر روان دی باندې کار جریان لري چې بیرته جوړ کړو.
هغه وای چې نن د بغلان په ډنډ سیمه کې د هوا د غبار یا لړې لوجه د دوی ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ نه دی کړی.
دو مترو کې او بل شامل دی چې دو مترو کې د دمینه او د غبار نه دغه فصل کې معمولا دلته دغه یو جوی حالت نو د فصل باندې نن د منګه عملیات لږ
په قندوز کې هم څو ورځې وړاندې د کنم تلوکې او بوزي قنداري سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي وو، خو یو ناڅاپي دغه عملیات ودرول شول او په بغلان کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل شول. د بغلان د ډنډ د سیمې د اوسیدونکو د عملیاتو په اړه داسې وایي:
خلګو ویل چې طالبان ویل دي کوم باندې فشار راغی نو موږ د برېښنا مزي غوښکو او په څلور ساعتو کې دا پیښه رامنځته شوه.
د پولیسو د سپینځر اته سواته زون قومندان شیر عزیز کمال وایي چې دوی په قندوز کې هم د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي، خو لا معلومه نه ده چې په قندوز کې به څه وخت دغه عملیات پیل شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی ازادي رادیو
قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي. اوس په مکلیز موږ د خبرونی رپورت د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندهار ته تللی او له نظامی قومندانانو سره یې په ناسته کې اعلان وکړ چې دغه ولایت ته اضافي جنگي الوتکې لیږلې. په جنوب کې د ملي پوځ قومندان جنرال داود شاه وفادار وایي چې تر راتلونکي پرسرلي مخکې به دوی ځینې مهم نظامی عملیات ترسره کړي. نور تفصیل د عز الله پوپل په رپورټ کې واوري چې له کندهار څخه یې رالېږلی دی.
نظامی مقامات وایي چې په جنوب کې د امنیتي اندېښنو د لمنځوړلو لپاره یې هوایي ځواک پیاوړی کړي او اضافي الوتکې په کندهار کې ځای پر ځای کړي دي. دغه راز به تر راتلونکي پسرلي پورې د کندهار، روزګان او زابل په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو کوچني پوستې په سترو پوځي قرارګاو باندې بدلې سي. نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزی په کندهار کې لغپلو نظامی قومندانانو سره د جنوب د امنیت په اړه ځانګړې ناسته درلوده. د 215 ماتل قلی اردو په کومندانۍ کې د دفاع وزارت د سرپرست په مشرۍ دغه نظامی ناسته د خبريالانو له نظره پټه ساتل شوې وه. د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزی وایي چې د جنوب په حوزه کې امنیتي حالات تر ډیرو سیمو سم دي او په دې برخه کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅو د پام وړ پایلې ورکړي. نوموړي د افغان قواو ترمنځ همغږي د نسبي ثبات اساسي عملیات کړ او زیاته کړه چې ستر غوښنه یې لمنځه وړي. د وای په صورتونکو ورځو کې به د ټولو هغو ستونزو سره سره چې لروي ورو ورو اکمالي جو د ای نویشت ډبله الوتکی اول ګروپ کابل تر رسیدلی او د هغه الوتکی دی چې د شپږ دېش ډبله وسلو د استعمال توان لري او دا د قطاتو او جستامونو د حمایت لپاره ډیری ګټوري او د اکمال لپاره به ډیری مفید واقع سي. تر پسرلی پورې به څلور نوري د غډول الوتکی هم مشترک کړي سي او په مجموع کې به شمیر نویشت بال الوتکو ته ورسیږي. په جنوبی ولایتو کې د ملي پوز عمومي قومندان تورن جنرال داود شاه پادار وایي چې د نظامی اهدافو د ترلاسه کېدو لپاره تازه دوی ته اضافي جنگي الوتکې او ځکنی کوو ته جګړیز امکانات دوه برابر زیات ورکړي سوي. و پادار زیاتوي چې دفاعي ځواکونه به د راتلونکي پسرلي لپاره د ممکنه امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په موخه سر له اوسه په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، خو په دې باب یې دقیق جزئیات ورنکړل.
د زابل په ساحه کې چې ګوندی په ساحه کې د وسوم د پاکو لوبي سره د تشریحي مسایلو چې پرسونل ګور مورال لري او په اکاډمي شکل جنګیږي د دشمن په مقابل کې چې هغه هیڅ نه و د سپاور بیر د اسلام د وجود پرته تروریستي عمل تسره کوي، پرسونل باندې ځای انتخاب کړ، په میړانه باندې جنګیږي او د وسوم هر څه چې دوی چې کوم یې کړی دي موږ سر جواب دي تور کړی.
کندهار له امنیتی پلوه په نسبی ډول آرام بلل کیږي، خو په گاوند کې د هلمند نامنوی ته پکتو اندیشنه ده چې ممکن د نامنوی لمن د پسرلی پر اتلو سره ځینو نورو سیمو ته هم پراخ شي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
نپو د محبت سر بست دے آب یاری ایت ما دزڑے دل شکست دے زکے ڈکے دخندا خلد پست دے ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر لمانے گے ججڑ وش نپر تا پانچ پھر دو گران چیرے تلی میں ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر لمانے گے ججڑ وش نپر تا پانچ پھر دو گران چیرے تلی میں مالنے دے جڑ خوش نپرتا بھائی
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري وخت لته په واشنگټن کې د مخستان او بجې او نڅلويش دقیقې دي درنو اوریدونکو تاسو په مکرې رپورټه د افغانستان حکومت پرون د دغه هیواد لپاره د 2014 کال د بشری مرستو پلان اعلان کړ افغان چارواکي وایي په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه بیوزلي کسان بشری مرستو ته اړتیا لري او په روان کال کې 302 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو د دغه شمیر افغانانو لپاره لومړنۍ بشری مرستې برابرې سي د چارواکو په وینا دا شمیر افغانان د جګړې ناامنۍ او طبیعي پیښو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي چې په خورا بد حالت کې ژوند کوي په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا ژغ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري
افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشری مرستې رسونې د همغږۍ له دفتر او د یو شمیر هیوادونو او د مرستندوی سازمانونو له چارواکو سره د یوې ګډې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2014 کال د بشری مرستو پلان معرفي کړ دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه ورکه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل په 15 کلونو کې نړیوالو مرستندویو ادارو په بیلابیلو بشري او پراختیايي برخو کې له افغانانو سره مرستې کړې خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمیر افغانان د جګړې د دوام او طبیعي پیښو له امله بشري مرستو ته اړ دي ښاغلی عبدالله وویل په وسط وخت کې 3.5 میلیونه بېوزلي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او زیاته کړه چې په دې برخه کې د مرستې رسونې لپاره 393 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده اجرایی رئیس وویل چې د مرستې به د جګړې او طبیعي پیښو له امله د زیانمنو لپاره د سرپنا جوړولو روغتیا خوراک او څښاک غذایي خوندیتوب کرنه او نورو برخو کې ولګول شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول مارک باوډن غونډې ته وویل لا هم افغانستان د جګړو او طبیعي پیښو له امله په بیړني حالت کې دی او خلک یې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري ښاغلی باوډن زیاته کړه سږ کال نږدې 1 میلیون افغانان د بیلابیلو پیښو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي چې تر ټولو زیات زیان یې ماشومانو ته رسېدلی دی
I'm here today as the United Nations humanitarian coordinator.
هغه ول زه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کونکو په توګه نن دلته تاسو سره يم. چې له نړیوالو څخه وغواړم تر څو ټاکل شوی پیسې برابر کړي او د خلکو ژوند وژغوري. موږ 303 میلیون ډالر ته اړتیا لرو تر 13.5 میلیون افغانانو سره مرسته وکړو. غونډه ته په افغانستان کې د آلمان سفیر مارکس پوزل ول هوادی له افغانستان او ملګرو ملتونو سره بې وزلو افغانانو ته د مرستې رسونې په برخه کې همکاري کوي او سکوی چې نور هیوادونه هم په دې برخه کې وهسوي د آلمان سفیر ویل موږ په اوږد مهال کې یو شمیر پروژې په افغانستان کې پلي کړو چې له پیښو سره د مبارزې ادارې ظرفیتونه لوړ کړو جرمني ژمن دی چې په افغانستان کې شفاف بشري پروژې تمویل کړي د اکبر مؤسسې د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 8.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمیرې 3.5 میلیون یې د 2014 کال د بشري مرستو د رسولو په پلان کې شامل شوي دي د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان له بېوزلو او بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې رسونې په برخه کې 411 میلیون ډالرو ته اړتیا درلوده او له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو څخه یې 420 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو دا پیسې د بې ځایه شوو روغتیا کرنې هیواد ته د بیرته رستنیدونکو او بیړنیو حالاتو په برخه کې له میلیونونو افغانانو سره د مرستې رسونې په برخه کې لګول شوې وې ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د لیبیا د توبروک په شار کې د هغه پارلمان غړو چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې د رایو په اتفاق د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یووالي د حکومت 2 کسیزه کابینه رد کړې ده د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب رپورټ لیږلی دی
حفظ الله ليبيا وابعد عنها كل سوء واجعلها بقدرتك بلدا امنا يا كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
په توبروک کې د لیبیا د پارلمان غړو هغه وخت په چکچکو لاس پورې کړ چې دغه پارلمان د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د صدر اعظم فایز سراج 2 کسیزه کابینه رد کړه دغه پارلمان نه هتي غړو د خاغلی سراج نه وغوښتل چې په لسو راتلونکو ورځو کې دی د اولسو وزیرانو یوه وړه کابینه جوړه کړي. د عربو په مطبوعاتو کې راغلي چې د توبروک په ښار کې پارلمان په اصل کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د السخیرات د ملي یووالي د موافقې په اساس د صدراعظم په توګه د ښاغلي سراج نامزدي او حکومتي شورا تایید کړې ده. یو سیاسي مبصر مفتی لملوم د لیبیا د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې هغه ته د دې سوال پیدا شوی چې دغه شورا د دې صلاحیت لري چې دغه نوی حکومت رد کړي او یا یې هم تایید کړي. هغه وایي
مثلا
واضحه جدا هذا الاتفاق عندما لم يفتح للتعديل من قبل. هغه وایي د لیبیا د پارلمان غړي دي د دې صلاحیت لري او یا د هم په تریپولي کې دغه پارلمان رقیب پارلمان دغه صلاحیت ولري او هم د لیبیا عمومي ملي کانګرس ته هم دغه شان اختیار نه دی ورکړل شوی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ملي یووالي موافقه باید څنګه چې وي هغه شان باید ومنل شي. د سعودي عربستان د الحریت ورځپاڼې د فرانسې د لوړ رتبه مامورینو له قول لیکلي چې د ایټالیې جنرال پاولو سیرا چې په لیبیا کې د نوي حکومت د جوړېدو د سارنې کار ور په غاړه دی د هغه ملک د بیلو بیلو ډلو د نظامی مامورینو سره کتلی دي. دا غیر ورځپاڼې دا هم ویلي دي چې نه خو هم دغه ایټالوي جنرال او نه هم د لیبیا مشران دا غواړي چې خارجي عسکر دی د دغه نوي حکومت د جوړېدو لپاره په لیبیا کې ځای په ځای شي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکړی لاندو او مهمو خبرونو ته. افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د درو ډیرو فاسدو دولتونو په جمله کې راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورت کې چې پرون یې خبر کړی دی ویلي دی چې د میلیارډونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته. د امریکا پوځي قواوی په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې د داعش په خلاف جګړه کې ملګری پیدا کړي. کېدای سي امریکا د داعش خلاف پوځي کمپاین پراخ کړي او په لیبیا کې هم عملیات وکړي. امریکا وایي چې په سوریه کې د سولې دروستلو لپاره په رواني غونډه کې د ټول اړخونه د شرایطو څخه بغیر برخه واخلي. تمه ده چې په سوریه کې به د سولې په اړه خبرې په روانه اونۍ کې په جنیو کې پیل شي. داسې توقع ده چې د امریکا د کانګرس غړي به نن د پنجشنبې په ورځ په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره اقدامات وکړي. او د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن په خپل رپورټ کې وایي چې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه به د سختو اقداماتو اخیستلو لپاره رای ورکړي. د ایران جمهور رئیس فرانسې ته تللی دی. حسن روحانی د 1999 کال راهیسې د ایران لومړی جمهور رئیس دی چې فرانسې ته ځي. حسن روحانی پرون د ایتالیا څخه فرانسې ته تللی. هغه په ایتالیا کې د 13.5 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي قراردادونه وکړل. تمه ده چې هغه به د تجارت په برخه کې داسې قراردادونه په فرانسه کې هم وکړي. او ستوري پیژندونکو تر ټولو لوی شمسي نظام موندلی دی. امریکایي، برتانوي او استرالیایي ستوري پیژندونکو ویلي دي چې یوه سیاره چې دوی د دوه ماس جی 2016 په نامه یادوي او مخکې فکر کېدی چې یوه جلا سیاره وه د خپل شمسي نظام د ستوري یا لمر څخه 1 تریلیون کیلومتره فاصله لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل، کندهار، هرات کې به نن باران وسي. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه به یوه وي. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. په غزنی کې به هم نن باران وسي او په کندوز کې هم نن د باران د اورېدو امکان شته. په خوست کې به باران وسي او په مزار شریف کې به هم نن باران وسي. په هلمند کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه په هلمند کې 28 او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي. تر نو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. خو هیر مو نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی تاسو خپل خبرونه معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.